خبرونه کو مشال دیو تا هر کله راشي د لالونو په وطن کې 15 بجې شوې دي. زه مجید بابر د خپل ټولو همکارانو په مرسته دا خبري غړې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د جنوبی وزیرستان په ځانګړې سیمه کې امریکایي بې پیلټا الوتکه د تکنیکی ستونزې له کبله را پریوتلې ده. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر ویلي دي چې پاکستان استخباراتي ادارې حقانی شبکې ته مرستې ورکوي. د قبایلي سیمې خیبر په باړه کاخلو کې د وسلوالو لخوا د امن په لښکرو او خاصدارو د برید حال لرو. افغانستان مهم په پام کې دی او د سره سره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. ورجو بوریوال کاکړ ته چې اول خبرونه وو.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی، په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون منچر ویلي د پاکستان حکومت له حقانی اروپایي ډلې سره اړیکې لري. د خیبر ایجنسی په باړه کې وسلوالو پر عملتي پوسټ برید کړی دی چې پکې د دواړو خواوو 15 کسان وژل شوي دي او د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته په لومړي ځل د پاکستان او امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو له یو بل سره لیده کاته کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منچر ویلي داسې ثبوت شته چې د پاکستان د حکومت او د یاغي حقانی شبکې ترمنځ اړیکې شي. د پاکستان له دولتي رادیو سره د خبرو پر مهال امریکایي سفیر پر حقانی شبکې تیرونه د کابل د بردونو تور ولګاو. د ویل داسې ثبوت شته چې حقانی شبکې له پاکستانی حکومت سره تړي. هغه زیاته کړه د حقانی د ډلې او د پاکستان ترمنځ رشتہ باید پای ته ورسي. په سمدستي ډول د پاکستان لخوا خبرګون نه دی شودل سوی. حقانی شبکې چې له طالبانو او القاعده سره تړلې ده په اړه امریکا فکر کوي چې په پاکستان کې له افغانستان سره پر پوله پرته ده. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې وسلوالو پر امنیتي پوسټه برید کړی دی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي برید د خاصدار او ځایي امن لشکر پر پوسټه شوی دی چې پکې یو خاصدار او څلور د امن لشکر غړي وژل شوی دی. د انظامی چارواکي وایي په ځوابي کاروایي کې لس وسلوال هم وژل دي. بل پلو په کوزه کورمه کې نامعلوم کسانو پر یو موټر ډز کړی دی چې پکې درې تنه وژل شوی دی. د وژل شوو درې واړو کسانو تعلق له شیا مسلک سره شودل شوی دی چې په خپل موټر کې له مورخیلو څخه الیزی نومې سیمې ته روانو. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دی لوړپړو امریکایي او پاکستانی پوځي مشرانو له یو بل سره لیده کاته کړي دي چې کړکیچنې اړیکې بیا سمې کړي. د دواړو ملکونو اړیکې د بیلابیلو مسلو له کبله ترنګل سوي وي. د پینټاګون یو ویاند د فرانسې خبري اژانس ای اف پی ته ویلي د امریکا د ټولو ځواکونو مشر اډمیرال مایک مولن په سپین کې د جمعې په ماښام د نیټو د یوې غونډې په څنګ کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ولیدل. د روان کال د مئی پر دویمه نیټه په ایبټ آباد کې امریکایي ځانګړو ځواکونو د پاکستان له خبرولو پرته عملیات وکړل او اسامه بن لادن وواژه. تر دې وروسته د دواړو ملکونو د پوځي مشرانو ترمنځ د لومړی لیده کاته دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په ځنګړ نومیکلي کې یو مشکوک امریکایي بي پيلوټ الوتکه رالوېدلې ده. ځینې وسلوال طالبان وایي د رالوېدلې بي پيلوټ الوتکې ملبا دوی اخیستې ده، خو په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانه چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د مشال ریډیو خبریال وای د هغه سیمه ده چې د طالبانو د تحریک مشر بیت الله مسعود پکې وو وژل سو. د لیبیا په دوو شهرونو کې د لنډمهاله حکومت د ځواکونو او د لری کړل سوي مشر مومر قذافي د وفادار ترمنځ کلکه جګړه روانه ده. د قذافي د پلرني شار سرت په کوڅو کې د جګړې رپورټونه دي. هلته د بوري کمی شورا ځواکونه له سخت مقاومت سره مخامخ دي. د راغلو خبرونو لمخې د لنډمهاله حکومت ځواکونو په بنی ولید کې هم د قذافي پلو جنگیالیو پر ضد نوي بردونه پیل کړي دي. د جمعې په ورځ په بنی ولید کې د قذافي پلویانو دوی ته ماتې ورکړې وه او پر شا تګ ته مجبور کړي وو. د قذافي په اړه معلومات نشته چې چیرې دی، خو د هغه ویان موسا ابراهیم وایي چې په لیبیا کې دی او د لنډمهاله حکومت پر ضد د جګړې مشري کوي. په برېټانیا کې د وسلو له یو نندارتون څخه دوه پاکستانی برخوال ایستل شوي دي. د ګامځکه اخیستل شوی دی چې په نندارتون کې د برېټانیا د پارلمان یو غړي د پاکستانیو برخوالو پر سټالونو د کلسټر بمونو اشتهارات ولیدل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د پارلمان غړي داسې اشتهارات ومیندل چې پکې د کلسټر بمونو د پرمخ بیولو خبرې وې. دا نندارتون د لندن د دفاعي نظام او حالاتو نړیوال نندارتون نومیږي. برتانیا د هغه نړیوال تړون منونکې ده چې د کلسټر بمونو د کارول او پیداوار مخه نیسي. اسوسییټډ پریس د پاکستانیو شرکتونو نوم نه دی ورکړی چې له نندارتون څخه ایستل شوي دي. کلسټر بمونه په پراخه کچه د وژنو لپاره استعمالیږي چې په نړیواله کچه یې ډیر هیوادونه د کارولو او جوړولو مخالف دي. په ایران کې د عراق استازي ناظم د باغ وای په ایران کې د جاسوسي په تور کې بندي دوه امریکایان به شاید تر دوشنبه پورې خوشی کړل سي. په تهران کې د رويټرز له ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ناظم د باغ وویل
انتظار درم ان شاء الله
د وای اټکل کوم چې که خدای کول په یوه یا دو ورځو کې به دا کسان د ایراني ولسمشر محمود احمدینژاد د نیویارک تر سفر وړاندې خوشی کړل سي. ناظم د باغ زیاته کړه چې له دې څخه په داسې حال کې د ایران د نوم شکولو لپاره ګټه اخیستل کېدای سي چې د دې هیواد ولسمشر محمود احمدینژاد د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ځي. یاد دی وی چې 28 کلن شین بیور او 29 کلن جوش پټیل ته 13 میاشت د جاسوسي په تور کې د اته کاله بند سزا اورول سوې و. د خبرونو پای
وګورونکو خبرونه مو د مشال لیډین اوریدو. د دې خبرې ګړې په زولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. د جنوبی وزیرستان په ځانګړي سیمه کې یو امریکایي بې پیلټ الوتکه د تکنیکی ستونزې له کمله راپریوتې ده. په ملبه یې د پاکستانی پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې ده.
60 پنجاب یونٹ آغی او مس کرینٹس پمینس کے سکراس فائرنگ ہم شروع چکم مس کرینٹس دی آغی آغا ملبخ پل زان طرف توڑلا.
په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر ویلی دی چې حقانی شبکه او د پاکستان استخباراتي ادارې نږدې اړیکې لري. سیرونکې طاهر خان وایي چې اوس د امریکا پجاره دعوی نه کوي
کې د امریکا کم صبر دی یا کم د غی غم دی کې دی چې هغه اوس ورپسې پوره شي وي.
او د پنجاب صوبې د گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ترهګرۍ په ضد عدالت مخې ته سینه ټپولې ده چې سلمان تاثیر د وجلې ده ځکه چې د په وینا هغه د خدای د رسول سپکاوی کړی وو. خو سیړونکي سبل څه نظر لري
د پاکستان آئین شته او هغه آئین چې دین په هغه کې باقاعده د اسلامي نظام د تحفظ خبرې دي د قران پاک د تحفظ خبرې دي پکې او هر هغه کس چې هغه د مرتکب شو د هغه لپاره سزا هم شته.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسی. خوګورونکو د مشال ریډیو د دې نه ساته خبرونه د اخرنه غړې خبرونه تاسو اورئ. په دې خبرونه کې به یو شمیر راپورونه هم اورئ. اول ورجو د دې خبرونه ډومبي راپور ته څنګه مو چې واورئ د چې د جنوبي وزیرستان په ځانګړې سیمه کې امریکایي بې پیلټ الوتکه د تکنیکی ستونزې له کبله راپریوتې ده. او د دغه نور تفصیل څه دی سیلاب محسود ناورو.
د سولي وزیرستان په لرې سیمه ځنګاړه کښې نن غږیز 8 بجې د پایلټ نه بغیر یوه امریکایي الوتکه راغورځېدلې ده. د خفیه ادارې یو چارواکي په مطابق د الوتکې د غورځېدو په وخت په دا سیمه کښې ډزونه هم اورېدلې شوي دي. دا چارواکی زیاتوي چې د پیښې په وخت په انټرسپټ باندې د یو طالب غږ راغلی دی چې کوم خپل نور ملګري ته پیغام ورکوي چې ډرون الوتکه مو راوغورځوله. په اسلام آباد او پېښور کښې د ISPR او پسولی وزیرستان شه د پولیټیکل انتظامیا چارواکو هم د پېښې پخلای کړی دی. د الوتکې ملبا په قبضه کښې اخیستلو په وجه د امنیتي فورس سرتیریو او طالبانو په منځ کښې غرمې 12 بجې پورې ډزونه لګیا وو چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورس دوه سرتیری چې کپټن رضوان هم پکښې شامل دی زخمین شوي دي. خو دا لا معلومه نه ده چې د الوتکې ملبا چا جوړله. د پېښې په براکښې مې چې د سویلي وزیرستان لدا سب ډیویژن اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ نواب خان سره رابطہ وکړه او غوی د پېښې پخلای وکړلې او زیاته یې کړه.
د ویلج زنګاړا دا دغلته سحر 8 بجې چې کوم دی دغه الوتکه پای ډرون دغه را پریوته او ریپورټډلی دا سه د ډیو ټو ټیکنیکل فالټ هغه را پریوته دا چې کوم د دې ملبه دا نو هغه ملبه باندې بیا مسکرینټس هاو اوپنډ فایر 60 پنجاب یونټ هغه او مسکرینټس پمینس کې سکراس فایرنګ هم شروع چې کوم مسکرینټس دی هغه هغه ملبه خپل ځان طرف ته وړله. 12 بجو پورې چې کوم انفارمیشن ما ته را رسیدلې او خدا او چیرې فائرنگ اس ہوم شورو دی ملبلہ 12 بجو پوری اغا لا فی الحال یو ہوم ورتن اورا غلی یو کیپٹن چکم دے اغا زخمی دے د 60 پنجاب والو
دا دیہ یادوی چ زنگڑا اغا سیما دا چرتا چ دے پائلٹ نہ بغیر امریکائی ڈرون الوتکو پ 15 اگست کال 2009 شے دے طالبانو امیر بیت اللہ مسعود دا اغا دس خر پ کور شے پ نقشہ کڑائی و سلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
زمون دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
خبر دن کو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون منټر وایي داسې شواهد شته چې حقانی ډله د پاکستان له حکومت سره اړیکې لري. کیمرون منټر پرون له ریډیو پاکستان سره په مرکه کې وویل چې په کابل کې د امریکا په سفارت او د ناټو په هډ کوارټر برید د حقانی ډلې کار وو او د پاکستان حکومت باید له دې ډلې سره خپلې اړیکې ختمې کړي. امریکا سفیر د حقانی ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اړیکو تور په داسې حال کې لګوي چې 13 ورځ سراج الدین حقانی وویل که طالبان د افغان حکومت د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي نو د در ډله هم چمتو ده چې په دې بهیر ورګډه شي. نور تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرون مونټر ویلی دی چې امریکای سره داسې ثبوتونه موجود دي چې د پاکستان حکومت د حقانی جنگالي ډلې سره اړیکې لري. اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ریډیو سره مرکه کې امریکای سفیر کیمرون مونټر ویل چې دا خبره په ډاګه ده چې د پاکستان او حقانی ډلې ترمنځ اړیکې موجود دي. پاکستانی سیاسي او د سیمه ایزو چارو کارپوهان د سفیر کیمرون مونټر دې بیان ته او د پاکستان او امریکای تعلقاتو ته په کوم نظر ګوري کله چې په دې حق لا مشال ریډیو د بهرنو او سیاسي چارو کارپوہا ڈاکٹر رسول بخش رئیس دا او پختل نموڑی ویل.
میرا خیال ہے کہ یہ بیان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات ایک غلط فہمی کا شکار ہیں.
زما خیال دے چې دا بیان د دې خبرې ښکارونه کوي چې د امریکای او پاکستان ترمنځ تعلقات د یو غلط فهمی ښکار دي او د افغانستان جنگ غټلو کې چې کوم امکانات په نظر راتلل هغه به د داسې قسم بیانونو یا دوه ملکونو د خرابو تعلقاتو له وجې ضرور متاثر کیږي او که پاکستان او امریکای خپل میانس کې دا معاملې هوار نه کړي نو د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات به نور هم خراب شي او د دې نه به زموږ مشترکه مفادات کم چې دې علاقه کې دي چې ترهګری دې ختم شي نو د دې په لار کې به هم خنډ را پیدا کیږي چې دوه طرفونو ته په دې سوچ پکار دی. خبریال او د سیمه ایزو چارو کارپوها طاهر خان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې کابل کې د ناټو په هډ کوارټر او امریکای سفارتخانه باندې د حملې وروسته د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات یو وار بیا کړکېچن شوي دي. نو موري زیاته کړه
کا ډیر زیاته په دې ډلې په فعالیتونو باندې د دې په کارونو باندې ډیر سخت غوسه وي په کار وي نو ځکه دا څرګندونه شوي دي. او بل مهمه خبره دا ده چې د امریکا سفیر دا خبره د پاکستان د دولتي یا د حکومتي ریډیو لخوا کړی دی نو د دې بیان زما په نظر دا ښکار دی چې د امریکا کم صبر دی یا کم د هغې زغم دی کېدی شي هغه اوس ورپسې پوره شوي وي.
د یادونې وړ ده چې پاکستان حکومت تر دې دمه د امریکایي سفیر د بیان په هکله څه نه دي ویلي. دا دې هم یادوي چې د تېرې شورو په ورځ د امریکایي وزیر دفاع یوان پیناټا خبرداری ورکړی و چې دوی پاکستان ته څو وارې ویلي دي چې د حقانی شبکې پر ضد د کاروایانې وکړي خو له پاکستان تر اوسه په دې غوږ نه دی گرولے. سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
وګور دن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د انګریزي ژبې ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي امریکا یو ځل بیا په پاکستان زور راوړی چې په دغه هیواد کې د اورپکو ډلو خلاف پوځي عملیات پیل کړي. د دې مقالې نور مهم ټکي د فرخنده وزیر ناورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې تام شینکر لیکي د امریکا پوس په پاکستان دا زور راوړي چې په خپل هیواد کې د اروپا کې ډلې حقانی خلاف سخت ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه لیکي امریکا د پاکستان په واسطه دا ویلي چې د اروپا کو د پټنځایونو خلاف د پوځي عملیات وکړي. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولند د تیر جمعې په ورځ په سپین هیواد کې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویز کانی سره په یو نجی دوه ساعته لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو خبرې وکړې چې د تیر سمودې راهیسې د کړکېچ سره مخامخ دي. د دواړو هیوادونو پوځي مشران په سپین کې په یو پوځي کانفرنس کې د ګډون لپاره تللي وو. په دغه لیدو کتو کې اډمیرل مولند د اروپا کې ډلې حقانی لخوا په زیاتیدونکو ترهګرو پیښو د امریکا اندېښنې هم څرګندې کړې او دای هم ورته وویل چې په وسط په شمالي وزیرستان کې د دغه اروپا کې ډلې محفوظ ځایونه له منځه یوسي. د امریکا او پاکستان اړیکې له هغه وروسته د کړکېچ سره مخامخ شوي کله چې د مې په دویمه نیټه د امریکا پوځ په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووجو. د افغانستان په مرکز کابل کې د امریکا په سفارتخانه او د ناتو په هډ کوارټر د تیرې حملې وروسته امریکا یو ځل بیا په پاکستان فشار زیات کړی چې د حقانی اروپا کې ډلې خلاف د پوځي عملیات پیل کړي. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکي وایي دوی داسې ثبوتونه لري چې د پاکستان استخباراتي ادارې حقانی اروپا کې ډلې ته لارښوونې او مرستې ورکوي. اډمیرل مولند چې د پاکستان او امریکا د پوځي اړیکو په ښه کولو او یو شمېر دوه اړخیزه مسلو په هواري کې مهم رول لوبولې، د روانې میاشتې په پای کې به ریټایر کیږي چې د هغه له تک سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اثر وغورځيږي چې له مخکې نه خرابې شوې دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
د سحر په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
25 منټه کم 2 بجو
تا ترا
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو
زماکور زماکله
په پوکم 5 بجو هوردن کو دغه ټول پروګرامونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. ورجو دې خبرونه بل راپورته د خیبر ایجنسی په باړه اکخیلو سیمه کې د امن په لخر او د خاصدارو په یو پوسټه باندې وسلوالو برید کړی دی. د راپورونو تر مخه په دې نښته کې لس وسلوال، سلور د امن لخر غړي او یو خاصدار وژلی شوی دی. نور تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په باړه کاخیل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د خاصدارو او امن لخکر په یو شریکه چک پوسټه باندې بریدونه وکړل او ورسره دوه طرفه جګړه پیل شوه او په یو بلې د درنو او سپکو وسلو سره گزارونه وکړل. د دوی په وینا په دې پیښه کې یو خاصدار او څلور د امن لخکر غړي وژل شوي دي، خو ځایي امن لخکر یو غړی وایي چې په دې پیښه کې د دوی درې کسان وژل شوي او څلور کسان یې جوبل دي. د خاصدار ځواک او د امن لخکر غړي هم ادعا کوي چې دوی هم وسلوالو ته درنه مرګ جوبله اړولې ده او شاوخوا لس وسلوالي وژلي او یو شمېر یې جوبل کړي هم دي، خو ولې کومې وسلوالې ډلې په دې حقله باندې په خپله څه پخلی نه دی کړی. د دغې پیښې په حقله باندې د اکاخیلو سیمې یو ځایي تن چې خپل نوم خپرول یې نه غوښتل مشال ریډیو ته وایي یاد دیوی چې د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د تیر دوه کالو راهسې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پکې نښتې رامنځته کیږي، خو اوس په دې سیمه کې د اکاخیل امن لخکر په نوم یو لخکر جوړ شوی دی چې د امنیتي ځواکونو او خاصدارو په ملاتړ په دې سیمه کې وسلوالو پر ضد ولاړ دي او هیره دي نوي چې لا هم د باړې په ځینې سیمو کې کرفیو ده او ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه پکې بند پراته دي او د نامنیو له وجې ترې په سلګونه کورنیو کډې هم کړي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
نیاز مساخیل، مشال ریڈیو، لورلائی.
خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
د کابل نه تر کراچۍ هر چرته چې مشال د تاسو سره دی. ورزو د دې خبرونه بل یو راپور ته د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر قاتل د ترهګرۍ په ضد خصوصي عدالت په مخ کې سینه ټپولې ده او د خپل جرم اعتراف یې کړی دی چې او د سلمان تاثیر ځکه وژلې دی چې هغه د پیغمبر علیه السلام په شان کې سپکاوی یې کړی دی. خو په دې اړه باندې څېړونکي بل نظر لري چې په دغه هیواد کې قانون شته، آئین شته، او دغه آئین د پیغمبر اسلام او د ټولو اسلامی روایاتو او تبلیغاتو او د اسلامی احکاماتو د خوندي کولو ضمانت هم ورکوي. نو نور تفصیل د احمد الله ناورو.
پینډی کې د انسداد ترهګرۍ خصوصي عدالت نمبر دویم جج پرویز شاه په وړاندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر وجنې کیس کې نامزد ملزم ممتاز قادری د عدالتي سوالنامې جواب داخل کړی دی. تیره ورځ د کیس اورېدنې په وخت ممتاز قادری د عدالت په وړاندې د خپل جرم اعتراف وکړو او په څلوېښت پاڼو مشتمل جمع کړی شوي تحریري بیان کې د قرآن پاک ایولس مختلف آیاتونو، اتیش احادیثونو او څلور واڼو خلفای راشدین د ژوند حواله ورکړې ده او دریز یې پکې خپل کړی دی چې سلمان تاثیر د پیغمبر علیه السلام په شان کیس پکا وکړې دي او چې هر څوک داسې ناوړه عمل وکړي نو د هغې سزا مرګ ده. نو ځکه ما سلمان تاثیر وجلو. عدالت د حتمی بحث لپاره د کیس اورېدنه د روانې میاشتې تر څلېرویشتمه نیټې پورې وځنډوله. د قانوني چارو کارپو اجاز هوتینا چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې ممتاز قادری عدالت کې دریس خپل کړی دی چې سلمان تاثیر د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخی کړې ده، نو ځکه مې وجلو. د پاکستان آئین او قانون د داسې قسمه وجنو په حق له څه وایي؟
نو تر څومره پورې خو چې د پاکستان د ریاستي جمهوري ډانچې تعلق نو د پاکستان آئین شته او هغه آئین کې دی نو په هغې کې باقاعده د اسلامي نظام د تحفظ خبرې دي، د قرآن پاک د تحفظ خبرې دي پکې، او هر هغه کس چې هغه ردې مرتکب شو د هغې لپاره سزا هم شته. خو بیرته بیا هم چې په یو وطن کې قانون شته او آئین شته، نو بیا به د هر یو سیټیزن سره د هغې آئین او د قانون مطابق فیصله کولی شي. تر څومره حده پورې چې د ممتاز قادری د کیس تعلق دی، نو دا یو ډېر حساس کیس دی. د دنیا جهان چې کوم اسلامي نظام دی او هغه انګریزي نظام د پاره کې داسې نشته چې یو کس تیر پاسي ماورای عدالت ته هغه یو بل انسان قتل کی.
اجازه هوتی وای چې د پاکستان آئین او قانون تر لاندې یو کس ته د بل کس وجنې حق نه دی حاصل، نو ممتاز قادری باندې بعد قتل مقدمه چلول شي او دا اوس په عدالت مناصره ده چې ورلڅ سزا ورکوي.
دا خو 302 کیس ته او بیا د دیر لپاره کریمینل پروسیجر کوډ کې شوی دی. د هغه کې بیا د کنفیشن یو شی دی چې یو کس د عدالت په مخ کې اقبال جرم وکړ، نو بیا د عدالت ذمہ ده چې هغه
ممتاز قادری د پنجاب گورنر سلمان تاثیر اسلام آباد په سیکٹر F6 کې هغه وخت وجلو کله چې هغه خپل موټر کې سوریدو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
خوګوردونکو تاسو ته معلومه ده د تیرو سو هفتو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ډینګي وایرس ذکر کیږي. همدغه مرض یا همدغه وایرس اوس خیبر پختونخوا ته مخه کړې ده. فرهاد علی شاه زمونږ همکار فواد علی شاه په دې اړه رپورټ لري چې په دغه صوبه کې په خیبر پختونخوا کې د ډینګي د مریضانو تعداد د سلونه اوړېدلې ده. نو راځئ چې نور تفصیل د فواد علی شاه نه اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې د ډینګي وایرس نه متاثر شوي مریضانو شمیره د سلونه سیوا شوې ده او د یوست صوبې په ټولو غټو هسپتالونو کې د ډینګي تبې د علاج لپاره د سهولیاتو انتظام کوي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر ولی توینا تر مخه په خیبر پختونخوا کې د ډینګي نه زیاتره هغه خلک متاثر شوي دي چې بچ په لاهور کې نوکری یا مزدوری کوله. وشکل محمد عبد هم پاغ کسانو کې د سوک چډنګي ماشی خوړلې دي. محمد عبد ستیر نه جوړه دي او د پیښور په لیډی ریډینګ اسپیټال کې په یو بیل کمره کې د یو مچردانې د لاندې پروت دی. هغه وایي چې دا هغه په ټول بدن کې دردونه دي.
ډېر زیات ټمپریچر وي، تب وي، بیا هغې سره باډي پین ډېر زیات وي، اډوکي ډېر زیات خوږیږي او مطلب اکثر بدن وانی خارخ هم وی او بس کمزورتی ډیر زیات وی دغه د مین سیمپټمز دي. اصل کې زه ډاکټر له 2000 لاړم نو هغه تمام وی چې د ډینګي ټیسټ کوم هغه ماته وی چې فلال ویټو کو یو بدر زیات دي دوه نظر پته نه لګي نو ما ویټو کو بس حالت می پوزیشن نورم خرابې دو طبیعت می ډیر خرابې دو نو بس بیا ز پېښور ترالم.
د ډینګي تبې نه متاثر شوی خلکو کې سپینګری مشران هم دي. اویا کلنا زمین خان څوک چې د هنګو سره تعلق لري وای چې په کومه شپه د ماشی وچی چلو نو ډیر زیات تکلیف پې تیر شو.
موتا بچه دا ولگی دا سه چالو شپاوا پی مونده زال ماستون سرم رو شروع شو یخنی مو شروع شو دا سه یخنی شروع شو چه دیر پا باد وال شو و موتا دا تشو متیازو پرابلم دیرو ولی سه ما پا گرده که خوانه و آغا تشو متیازو ماست ولی ما با لورسا ویلوی چه و کورت رنگ شا ما تشو متیازو دیری تینگی ما تا چه رو را چه زدادی وکن زبار نشو تا زمرم چه غط بوتم دی بیٹھوں تھا لیا رکھے موانا الٹا ہے پہلا الٹی کے وینا نوا دویم الٹی کی وینا فیور وینا.
دا پیخور دا لیڈی ریڈنگ اسپتال ویان جمیل شاہ وائی چی تروسا پورے دی دا ڈینگی دا یو درزن نزیاد کسانو علاج کڑے دے. هغه هم دا خبره کوي چې د ډینګي په مریضانو کې زیاتره د لاهور نه راغلي دي.
د دې کې زیاتره مریضان چې کوم راغلي زه دا وایم چې 50-60% هغه لاهور ته سکار پس یا څه پس ویزټ کړی دی نو هلته نه هغه دغه شوي دي چې افیکټ شوي دي او پیښور ته راغلي نو هغه ته های ګریډ فیور چې بیا کله شوی چې سخت ټمپریچر ورته شوی دی نو هغه سره چې بیا لارج تغییر راغلی دلته مونږ له ټیسټونه کړي هغه پازیټیو راغلی بیا هغه مونږ علاج شروع کړی دی.
د ډینګي مرض نه ځان بچ کولو دپاره څه احتیاطي تدابیر پکار دي او د دې علاج څه دی جمیل شاه وای.
د دې علاج چې کوم دی سمپل پیناډال ګولې دي او کوم پیشنټ سیریس شي دا غي آی جی ټی کې پازیټیو راشي نو هغه لپاره بیا موږ انټي بایوټیک هغه ته استعمالو. بس کیسز کې موږ د دې بیا بلډ ترانسفیوژن هم کوو چې هغه کې فریش پلازما ورته لګي.
د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکي وای چې د دې صحت د لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې ورلد هیلث ارګنایزیشن ته هم د مرستې خواست کړي دي چې د مریضانو په وخت علاج وکړي شي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خبردونکو دې سره دا یو خبره هم ضروری ویل غنم چې تاسو په خپل سیمو کې د شپې سملی یا د سحر چې کله د خپل کارونو لزی نو موسپل یو دوی دغه تاسو په خپل بدن لګوي نو دغه سره هم دغه ماشو د ماشې تاسو نشي خوړی نو کوشش کوي خپل ماشومان بوډاګان په کور کې دننه زنانه د موسپل ځان باندې لګی په بدن دی لګی د دینه به هم بچ کیږي. یو بل موضوع ته ورجو. نړیواله اداره آکسفیم خبرداري ورکړي که د روانو سیلابونو په لړ کې د سیلاب ځپلو په وخت مرسته ونه شوه نو د صحت یوه لویه ستونزه به راتللی شي او ګڼ شمېر خلک د بیلابیلو ناروغو ښکار کیدی شي. نور تفصیل د ملیحه امیرزاده ناورو.
په پاکستان کې نړیوالې مرستندویا ادارې آکسفیم د روانو بارانونو او سیلابونو په لړ کې خبرداري ورکړي که چیرې خلکو ته زر صفا اوبه ورنکړل شوې او د څښاک اوبو د ویستلو سم نظام جوړ نه شو نو په هیواد کې به د صحت سره تړلې یوه سخته مسله مخې ته راشي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو د نظم کامی اداره NDMA وای که نړیوالې ټولنې په سمدستي توګه په دې لړ کې مرستې ورنکړي نو د 1,00,000 نه زیات مشران او 15,00,000 نه زیات ماشومان د ناروغیو د خطر سره مخامخ کېدی شي. په هیواد کې په میلیونونو خلک په صفا ماحول کې ژوند نه کوي او د څښاک اوبو د ویستلو سم نظام نه لري. که دې ته سمه پاملرنه ونه شوه نو د څښاک اوبو سره تړلې او دغه شان یو شمېر سارې ناروغۍ مخې ته راتللی شي لکه هیزا، ډینګي تبه، ملیریا او زیړی. په پاکستان کې د آکسفیم مشره نیوا خان وای دا داسې د اندېښنې وړ حالات دي چې اوس هم ډېری خلک د تیر کال سیلابونو نه ندي رغېدلي او د نورو آفتونو د راتللو سره د حالاتو مقابله کولو لپاره د هغوی د برداشت حد په ختمېدو دی. خوراک، اوبه او سرپنا کې د کمی له کبله او د څښاک اوبو ویستلو سم نظام په نشتوالي کې ناروغیو سره د مقابله کولو لپاره د دوی طاقت هم کم شوی دی او بیا معذوره ماشومان، ښځې او مشران د ناروغیو نه نور هم زیانمن کېدی شي. د رپورټونو تر مخه په 15.3 میلیون سیلاب ځپلو کې 2.5% ښځې دي چې پکې د 1,00,000 نه زیاتې ښځې په ماشومانو نه جوړه دي. د آکسفیم مشره نیوا خان وایي دغه مسله په زیاتېدو ده او وخت په کمېدو دی نو ځکه د ډونر هیوادونو نه غوښتنه کوي چې دغه کار تیز کړي او د ضرورت په وخت کې د پاکستان مرسته وکړي. د ادارې تر مخه د سیلابونو ولاړې اوبه په راتلونکي کې هغه ځای جوړېدلی شي چې ناروغي پکې وده کولی شي. په 2015 کال کې د زلزلې او بیا په 2010 کال کې په پاکستان کې د سیلابونو په وخت ورکړل شوې بشري مرستې دا ښکاره کوي چې اوبه او د ګنده اوبو د ویستلو سم نظام ژوندون بچ کوي او د ډېرو ناروغیو مخنیوی کولی شي. د یوې اندازې سره سم تقریبا 2.5 میلیون خلکو ته د صفا اوبو او د اوبو د ویستلو لپاره د سم نظام ضرورت دی چې د یوې هفتې نه په کمه موده کې د آکسفیم ادارې او د هغوی ملګرو د روانو سیلابونو په ترڅ کې د ګڼ شمېر خلکو مرسته کړې.
اوریدونکو، په پېښور کې 9:30 بجې شوې دي او راځي چې لنډ خبرونه د بوریوال کاکړ نه وو.
په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلي د پاکستان حکومت له حقانی اورپک ډیل سره اړیکې لري. د خیبر ایجنسی په باړه کې وسلوالو پرامنتی پوسټ برید کړی دی چې پکې د دواړو خو 15 کسان وژل شوی دی. د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته په لومړي ځل د پاکستان او امریکا لوړ پوړو فوجي چارواکو یو له بل سره لیده کاته کړی دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په ځنګړ نومي کلی کې یو مشکوک امریکایي بې پیلوټ الوتکه لویدلې ده. د لیبیا په دوو شهرونو کې د لنډمال حکومت د ځواکونو او د مرکز پی د پلویانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په برتانیا کې د وسلو له نندارتون څخه د کلستر بمونو پر تشهیر باندې د پاکستان دوه برخوال استل شوی دي او په ایران کې د عراق استازي وایي په ایران کې د جاسوسي په تور کې بندي دوه امریکایان بشای تر دوشنبه پورې خوشی کړل سي.
خبرونکو د خبرونو لنډیز مو د بوریوال کاکړ نه اوریدو. په پاکستان کې رسنۍ سوای سراج ظهیر نه اورو.
نن مقامی ورسپانه خپل اداریو کې بیلابیل موضوعاتو ته کتنه کړې ده. جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د پاکستان نه د ډو مور د غوښتنې وخت تیر شوی دی او اوس وخت راغلی دی چې امریکا په خپل ډو مور وکړي، ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډیر قرباني ورکړې دي او اوس دی په پاکستان باندې امریکا د ډو مور لړکې نور فشار نه اچوي. اداریا مخپوران دي لیکي چې د ډیر زمانی راسه زمونږ حکمرانان دا قسمه بیانونه ورکوي. خو له پکار دا چې د جنرال کیانی د تیری ورځې د بیان پرانا کې پاکستان خپل پالیسي په خپل جوړ کړی او هیڅ قسمه بهرنی فشار قبول نکړي. اداریا لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته زمونږ خواسته چې ځان صرف په بیانونو نه مطمئنه کوي او د ملک او قام په ګټو کې پالیسي په خپل جوړ کړی او بیا یې عملي کړی. اج ورسپانه خپل اداریا کې لیکي چې د خیبر پختون خاصینی صوبائی وزیر بشیر احمد بلور ویلی دی چې ټوله صوبہ کې ټاون افسرانو ته د ډینګي جراسیمونه د بچکیدو لپاره د سپری کولو هدایت کړی شوې دي او اوس دا د منتخب نمائندګانو ځموري جوړیږي چې دې لړکی سوک د ځننا یا سستۍ نه کار اخلي چې د هغوی خلاف کاروایی وکړي. بلخوا د خیبر میډیکل یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر محمد حفیظ الله ویلی دی چې د لاهور او پنجاب نروستو د ډینګي طبي وبا اوس خیبر پښتونخوا کې خوریدل شروع شوې دي. ولې دې مقابله صرف او صرف په احتیاطي تدابیرو کې دا او د دې بنیادی مرحله سپری دا، خو ولې دې لړکي هیڅ قسمه عملی ګامونه نه دی پورته کړی شوی. ادارې لیکي باید چې دې لړکي مختلف علاقو کې پالیسی کچ داسې کمیټه جوړ کړی شي چې خپل خپل علاقو کې د احتیاط په حق لا باندې د حکومتي ادارو سره رابطي وساتي او د ډنګي تبینا د بچکیدو لپاره په اجتماعي توګه کوششونه وکړي. نو هله ممکنه ده چې د خیبر پښتونخوا ولس د ډنګي تبینا شي. د پیښور نخبریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت لخوا رشید غړی کې خپل ماشومان ته د پولیو ساسکي نور کول لړکي د سلور کسانو د گرفتاری حکم ورکول په خپل ځای. خو له مونږ غنو چې داسې قسمه ګامونو لوجه د پولیو مهم کامیابی ممکنه نه ده، ځکه چې ولست د خپل بچو د صحت او مفاد لپاره د پولیو قطره یا د ساسکو ورکول باندې د قایله کولو ضرورت دی. علما کرام هم وایي چې د کی په شری له سره هیڅ کباحت نشته. نو باید چې اولس هم ټینګ ټوپ پریک دی او د خپل بچو د صحت په خاطر ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ورځپاڼې واسې جنال په یو مقاله کې لیکوال جوزف جوف لیکي، یوازې هغه نه بلکې یو شمېر خلکو دا خیال کولو چې ګینې اخره کې په عرب نړۍ کې تیاری ختم شوې او سحر شو. د مصر په تحریر سکوئر کې خلکو د جمهوریت او ازادۍ نارې وهلې او د امریکا او اسرائیل جنډې یې ونه سوځولې، خو لیکوال زیاتوي چې دا یو دروغجن سحر وو. او دارنګ تیره اونۍ په قاهره کې د اسرائیل سفارتخانه ونړول شوه. همداراز رایټرز خبری اجانس ته دغې ورځ په مناسبت سره یو تصویر ورکړی وو چې پکې ښودل شوي وو خلک د اسرائیل جنډه سوځوي. د دې تصویر لاندې لیکل شوي وو، په خلکو کې دومره غوسه ده څومره چې د حسن مبارک پر ضد هم نه وه لیدل شوي. د دې ترڅنګ د اسرائیل د نړول شوي سفارتخانې سره هم خلکو مارچ وکړ چې ورسره په لاسو کې د فلسطین جنډې وي. مقاله لیکونکي زیاتوي، یوازې دا نه بلکې د اسرائیل وزیر اعظم هڅه کوي چې د مصر چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی انکاري دي. همداراز که د مصر پولیس چارواکو په قاهره کې د اسرائیل د سفارتخانې عمله د مظاهرچیانو څخه بچ کړه، نو د هغې وجه اسرائیل نه وه بلکې د امریکا لخوا ورته هدایات راغلي وو. بلخوا د ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې راغلي، د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان کېدی شي په مصر، تیونس او د عرب نړۍ په نورو هیوادونو کې چرته چې خلک جمهوریت ته لیواله دي اتل وګرځي. بلخوا په یورپ کې پالیسۍ جوړونکي طیب اردغان ته په خاص سترګه نه ګوري. د ترکیه وزیر اعظم چې کله قاهرې ته په دوره لاړې، نو خلکو په دې د نوموړي ستاینه وکړه چې هغه د فلسطینو په حق کې په اسرائیلو باندې نیوکې وکړي. همداراز اروپایي هیوادونه په دې خبره پوه شوي چې ترک په منځني ختیځ کې د ثبات راوستو لپاره دیشی څه کردار ونه لوبوي. همداراز د اروپایي پارلمان ځنی غړي په دې عقیده دي چې ترکیه په سیمه کې د یو لوی قوت یا د سوپر پاور جوړېدو هڅه کوي او په اسرائیل د نیوکو کولو سره د عرب هیوادونو اولس لزان سره ملګری کوي. همداراز یو شمېر اروپایي هیوادونه په عرب نړۍ کې د ترکیه مخ په زیاتېدونکي مشهورتیا لوجې د پریشانۍ سره مخ شوي دي.
خور دن کو نیویارک ٹائم رسپانه لیکي چې په افغانستان او عراق کې په جنگ کې هغه شخصي کمپنیانو زیاتې پیسې ګټلې دي، په اربونو ډالر یې ګټلې دي چې کوم دغلته کې ټیکې ورته ملو شوی، او بیا دغه پیسو نه د امریکا دښمنانو هم ګټه اخیستې دي. اسرار علم مومن د نور تفصیل سره.
د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلي، په افغانستان او عراق کې د پوځي عملیاتو پر مهال په تیرو لسو کلونو کې د شخصي کمپنو ټیکهدارانو لخوا په لویه پیمانه د درغلیو قصې به مخې ته راتللي، خو اوس د کانګرس لخوا یو سخت رپورټ مخې ته راغلی دی چې پکې ویل شوي دي تر دې دمه د نجی کمپنو ټیکهدارانو ته 2.64 اربع ډالره ورکړی شوي دي چې پکې ډېر رقم ضایع کړی شوی دی. لیکوال زیاتوي، د نجی کمپنو په ټیکهدارانو ړوند اعتماد له وجې په بلیونو ډالر رقم بې فائدې لګېدلې او همدغه د مسلې اصل جړه ده. مقاله لیکونکي وړاندې لیکي، د دې خبرې هیڅ څوک ذمواري نشي ورکولی چې په دې تیرو دریو کلونو کې کانګرس چې کوم رپورټ تیار کړی دی د هغې په رڼا کې به څه عملي ګامونه پورته کړی شي. د دې رپورټ تر مخه تر دې دمه عراق او افغانستان ته 2,08,000 کارکوونکي لیکلی شوي دي، خو د دې باوجود په عملي توګه خاص ګټې مخې ته نه دي راغلي. د کانګرس دغه رپورټ جاتوي، په کار ده چې په نجی کپنو د حکومتي چارواکو لخوا لا نوره توجه ورکړی شي. رپورټ کې دې لور ته اشاره شوې چې اولسي او پوځي چارواکو ته رشوت ورکړی شوی دی. همداراز د آبادکاری کار اکثره ناقصه شوی دی، کوم چې زیاتره د امریکایي پوځیانو د وژنې سبب جوړ شوی. د دې ترڅنګ ټیکهدارانو ته د ورکړی شوي رقم اکثره دښمنانو ته هم ګټې رسېدلې دي. په افغانستان کې ټیکهداران غواړي پوځیانو ته د ملوونکو قافلو د خوندي کولو لپاره ځایي جنګسالارانو او اورپاکو ته رشوت ورکړي. همداراز په دې لړ کې تقریبا د ټیکې 40% برخه ضایع کړی شوې ده. مقاله کې راغلي، څنګه چې امریکا جنگي عملیات راغونډوي او پوځیان اوباسي، نو همره د ټیکهدارانو کار زیاتېږي. همداراز د رپورټ تر مخه په عراق کې د خپلې سفارتخانې خوندي کولو لپاره به امریکې ته پکار وي چې د امنیتي شرکت ټیکهداران یو په دوه زیات کړي. په رپورټ کې اخره کې لیکل شوي، کانګرس لره پکار دی چې د هغه نجی کمپنو ټیکهدارانو کار ودروي څوک چې په درغلیو کې ککړ دي، او ضروری ده چې د کار لپاره یو مستقل څارنوال جوړ کړي شي.
دا مشال ریډیو دا. وردن کو دا مشال ریډیو دی ورزو د خبرونه بل راپور تا. د سوات او ملکند هغه زده کوونکي چې هغوی په دې امتحاناتو کې خو کارکردګي خولې ده، د خیبر پختونخوا حکومت د امریکا د مالی مرستو د ادارې سره په ګډه دوی ته وظیفې ورکړې دي. نور تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت لاړه د امریکای حکومت یو ایس ای آی ڈی په مرسته د سوات تعلیمی بورډ د سوري لاندې سوات شنګله او بونیر شپږ څلوېښت هغه قابل زده کوونکو چې لسم جماعت او دولسم جماعت کې په سرکاري سکولونو کې ړومبی اول لس پوزیشن و اغستو لس زر روپۍ د لسم او پنځلس زر روپۍ د دولسم زده کوونکو ته ورکړی شوې. دغې لپاره مینګوره امان کوټ کې یو دستور وشو چې پکې زده کوونکو د هغوی مشرانو د سوات تعلیمي بورډ غړو ګډون وکړو. دغه وظیفه به دغه زده کوونکو ته دوه کالو پورې هره میاشت ورکولی کېږي چې خپل تعلیم لړۍ جاری وساتي. په دا اړه وظیفه ترلاسه کوونکو یو څو تنانو مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم شکیلا محل دی. زما 805 مارکس دی. جی ما اوس په گرلز ڈگری کالج سیدو کې داخله اوسه فرسٹ ایئر سٹوڈنٹ یم. او په دې باندې جی زما ټیچر جوړېدو غواړم ځکه چې نصابت کم ماحول چې لګېږي دا ټیچرانو د لاسه. ٹھیک ہے جی اور تبقہ جیسے نہیں جی جیتا سے سبق ہونا ہو یا یو فیلڈ تو جائے
جی زمانوں نائلا محل دے اور زیادہ سینٹینل ماڈل ہائی اسکول سید شریف نمبر ایک نا ولنی اسکول نا ما میٹرک کے ایگزام کے سیکنڈ دویم پوزیشن واوس تو مالا پدیمت کے جما دا حوصلہ افزائی دا پارا
زمانوں بی بی روہین نے گوالے رہیم اور سبق میں میٹرک کالج کے لے اول اول حالات ډیر زیات خراب مونگا چی برا لو پگاڑی کے نو زی بزی چی پسولو مونگا بی دختنگوالو بیا واس پر آخری کے برابر شیو دی بانی بلا سال خرچا کو ما او دا غچی پسکول کسا ضرورت رازی آگا پی پلک کو
زمانوں بشرا ہدایت تے اور گورنمنٹ گرل اسکول چارباغ سوات نے بلانگ کوما اور ما تھرڈ پوزیشن اور الگ استے دے ٹاپ ٹین کے قدم تن میں ملاو شیر منگ تبیا ڈیر زیاد ڈیفیکلٹیز رات لو دے روان دور کی زکا چی منگ بیا زوس اسلامیہ کالج کی میں ایڈمیشن اگستے دے نو التا زوس کھلی فریلی یما او زما ہر سر ڈیر زیاد صحیح ہاسٹل فیس او میس فیس ایڈمیشن فی ہر سر زما فری شو او زو ڈیر زیاد خوشحال ہے دو ڈیر زیاد مشکور ہے ما زکا چی دمنگ لدا دونا آنر رکھو او سرکاری اسکول لے دونا دغور کو عزت ور کو
په دغه موقعه د بونیر یو داسې زلمی هم موجود و چې په غوږونو کوڼ و او خپل کالج کې دویم پوزیشن اغستی و او پلار یې د دې جوګه نه و چې په دغه بچي د تعلیم لړۍ جاری وساتي. په دغه اړه د زده کوونکي پلار مشال ریډیو ته وویل
زی زما ګل رحمان دی داجو رحمان زما زوی دی ایف اے کې چې کوم دی نو په آرټس ګروپ کې سرورم پوزیشن واغست بورډ کې خو بیا چې کله هغه ایف اے کوم دغه نه وروسته بیا زموږ مادي حالت داسې و چې ما مزید هغه سپورټ نشو کولای نه دا ما ته و چې را پرایویټ امتحان بور کړي اوس موږ د 15000 روپیو چک ملو شو آئنده فر منتھ یعنی هر میاشت به 15000 روپیه را کړي او دا پیسې به ټوټلي د تعلیم خرچ کوو ان شاء الله.
په دې موخه د سوات تعلیمي مشر ایډیو دلشاد بیگم هم موجود و. میرمن د زده کوونکو دغه مرسته ډیره ګټوره وګرځوله.
دشره دا ډیر هیلپ فل ده د یو په ایجوکیشن کې زکه چې د جنکو په ایجوکیشن مور پلر هغه دومره هغه کنسنټریټ کوي نو موستلی دا چې هغه الکان ته امپورټنس ویلاویږي الکان اکثر په پرایویټ کې جنکې په ګورنمنت کې نه دا ټول سټوډنټس لپاره اون د هول یو خبره ده دا سپیشلی زموږ د سواد لپاره په کار چې دغه شانتي څنګه چې د سټوډنټس انکر شو زموږ یو ورور وی چې ټیچرز او هډز دیم انکر شي زګه چې هغه په هغه کې ملکوټي هغه جذبه راشي هغه انتوزیازم پکې پیدا شي نو ٹیچرز باغ شان ښه کار کوي هډز باغ نه ښه کار کوي.
په دې موخه د خیبر پختونخوا صوبای وزیر زنګلات واجد علي خان زده کوونکو ته لس زره او پنځلس زره روپو چیکونه ورکړل. په دغه موخه مشال ریډیو ته د دې پروګرام په اړه وویل
د تعلیم د مخکې بوتلو لپاره داس کې موږ شروع کړی ستوري پختونخوا او دلته چې څومره سټوډنټان دي هغه د غبنډې د کمزوري معیشت اکانومي خاوندانو چې کوم الکان ته سکالرشپ میلاو شي هغه ټول په اسلامي کالج کې داخله اخیستي ده. د دې نه پته لګیږي چې کوم حکومت دا کوم پروګرام شروع کړی دی دا د غریبو بچو لپاره په ښه سکولونو کې او په ښه کالجونو کې د پاره یو ذریعه ده او ان شاء الله مستقبل کې به دا موږ کوشش کوو چې دا نور هم موږ زیات کړو او نور هم د غریبانو بچو لپاره داسې پروګرامونه سټارټ کړو.
د خیبر پختونخوا حکومت لاړه د امریکای حکومت په مرسته سرکاري سکولونو کې غریب قابل زده کوونکو مرستې او تعلیمي لړۍ جاری ساتلو لپاره هر میاشت په دغه رقم ادا کیږي چې مقصد یې سیمه کې د تعلیم شرح پورته کول او قابل زده کوونکو تعلیمي لړۍ جاری ساتل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خو اردوونکو په سوات او ملکن کې امریکا لګیا ده د پښتنو ماشومانو سره مرستې کوي چې تعلیم په مخ کې بوري. په کراچۍ کې د پاکستان خپل خلک د جبیزه او فرقیزه جګړو له کبله پښتانه ماشومان سکولونو ته نشي تللی. د سکولونو دروازې بندې دي او دغه ماشومان وای چې دی غواړي چې لاړ شي خو نشي تللی. زموږ همکاره فریده سیفی په دا راپورټ لري.
سباندی د 500 خونځیو ورونه په کراچۍ کې سکل بندي او ځدکونکي خونکي د نارامیو او شخړو لويري نشي کولای چې خونځیو ته ولاړ شي. په خونځیو کې دا مهمه نه ده چې ته په کومې ټولنې یا قوم پورې اړه لري، ټول سره راټولېږي او سبق وایي. خو نن په کراچۍ کې خبره بل ډول ده. ځدکونکي ځکه په کور کې دي چې دوی مشران یو بل ته برګ دي او سره جګړه کوي. د نهم ټولګي ځدکونکي عرفان الله وایي هغه په خونځي کې ډېر دوستان لري چې اکثري اردو ژبه دي. عرفان چې خپل پښتون دی وای نه هغه او نه دوستان ځان مسؤن احساسي
ما هو ډیر مرګري دي ته چې تو ټول لول ناراضي ما هو ته پریشانيان هو کولی شي دا پریشاني زنده راځم نو هغه ته ما تاسو زما ځمداري اخلاقي من نه شو اسي من نه لګي تا کوي.
عرفان دا قصابی کالونی په سیمه کې اوسې چې ډیر پښتانه پکې ډیر دي، خو د هغه خونځې په داسې سیمه کې دي چې ډیر اوسیدونکو اردو ژبه دي. هغه ته غواخونه کیږي او لخونځي سره نږدې هم سړی ورته دريږي او د لخونځي تک څخه منع کوي. په کراچۍ کې په زورګونو پلرونو او میندو ته د مرګ غواخونه شوي او یو شمیرې د کراچۍ په شخړو کې وژل شوي هم دي. په دې ډله کې د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې لږ تر لږه 22 ماشومان هم ووژل شول. د عرفان پشان ډیر پښتانه ماشومان په کور ناست. لاغه سره مهاجر هم سنفی او ملګری محمد بلال هم خونځی ته نشیتله.
ترګه ما سکول جاتې نه یې، اتنی فایرنګ ہوتی ہے، حالات سیټ نه یې بالکل.
بلال بھائی لویری من خونځی ته نشیتله ځکه هر ورځ دزی کیږي او وضعیت خنه ده. اوس زی وازی په ټلیفون کې لخپل ملګرو سره خبرې کولې شم، منګ لیو بل سره مخامخ کتلې نشو، لکه چې شرایط خراب شي مال هغه سره نه دی لیدلې. د پاکستان د خبری رسنیو په حواله اوس مهال دیرش زره زدکونکي په کراچۍ کې په کور ناستي. محمد ساجد چې د پښتنو له سیمې کراچۍ ته تللی او هلته یې د ښوونکي په توګه کار کاوه، هغه ته د شو غواخونو په اړه وایي.
لکه د درې واقعات په دوشو چې په لار کې د درې پیر زونی ولا شم مدرولم نو به سوال مینات اور ډیر څه بیا زموږ چې کم هډو هغه ته موږ ریکوست کو چې تا فون ما سره خبره وته کراو کړي چې زه د ټیچر دلته مو زم ما په دې علاقې کې د عام دور سره ما شوی د سکول او د سکول نه به واپس کور نور څه ما اکټیویټی دی ایریا کې نشته او یو دوه پیر چې زی سار کوم نو بیا زلګ پکان باندې مې یاره ما کې دي چې په درېم پیر مې سار کینو بیا مې خپو خو مې سار
دروخانه تعالی د ټولنې په نامه یو غیر دولتي مؤسسه هڅه کړې چې د کوونکو ته په خپل سیمو کې د زده کړې زمينه برابر کړي. عبد الوهید خان چې د دې تعلیمي ټولنې مشرک وي،
رائټ ایجوکیشن سوسایټي خپل یو لایمل ته کړی دی. په دې کې موږ بیټک سکولز یا سټریټ سکول چې ته وایي فوري طور باندې یو سکول کې به 60 واره موږ تقریبا 100 سکول نه فوري طور په کولاو په دې کې موږ خپل دو سکول نه فوري طور په کولاو پرونو او د دې سکول نه موږ نوم ورکړل.
خان پدی باور دی چې دا ډول هڅې به د خونځي یو ډیر کمزورې بدیل وي، خو هیله مند دی چې ماشومان ډیر زر خونځي ته ولاړ شي. هغه بل کمپاین هم پیل کړي او غواړي چې له شاوخوا سیمو او دوکانونو د لوبو سامانونه چې د وسلې په ډول جوړ شوی راټول کړي شي، خو په سړکونو کې وسلوال سړي له اصلي وسلو سره ګرځي راګرځي. هغه په دې توګه هڅه کوي چې ماشومان د وسلو او د وسلو د چلولو له تقلید څخه ځان وساتي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
وګورونکو پښتون وطن او په تیر تیر افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې په زیاته کچه کانونه او مادني مواد لري، خو دغه هیواد د خوست سیمینه خلک دغه مادني مواد راوباسي او بیا یې نورو هیوادونو ته ګوندي هیوادونو ته قاچاق کوي. نور تفصیل د خوست نه د نکیب الله متنوار را کوي.
د افغانستان خوست ولایت هم د هیواد د نورو سیمو په شان کاني او مادني مواد لري، کته هم په دې اړه دلته د شویو چیرنو معلومات پوره نه دی پډاګه شوی. خو د وکاله وړاندې د افغانستان د قانون وزارت اعلان کړی و چې له کونړ تر پکتیکا پورې په دې سیمه کې ګڼ شمېر قانونونه شته چې د دوی د اټکل له مخې زیاتره د میسو دي. په دې لیکه پروت یو د خوست ولایت هم دی چې د ځمکې لاندې قانون سربېره د ځمکې پر سر هم قیمتي ډبرې لري. دا قیمتي ډبرې د خوست د دوه منده، سپیرې، تڼیو او ځزی میدان په ولسوالیو کې دي. د سیمې خلکو د دې قیمتي ډبرو چې د کرومایټ په نوم هم یادیږي غرونه په خپلو کې سره ویشلي او په غیر قانوني ډول یې راباسي او بیا یې په قاچاقبرانو پلوري. د سیمې د خلکو په خبره چې دا ډبرې لومړی میرانشاه وروسته بیا کراچۍ ته وړل کیږي، چې وروسته له هغې د دوی په وینا چین ته وړل کیږي او هلته د وسلو جوړولو او نورو وسایلو په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. د خوست د تڼۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نظر جان وایي چې دا ډبرې یا تیږې د نورو سره توپیر لري او په اسانۍ سره پیژندل کیږي. نوموړی زیاتوي چې د ډبرو دا سیمې دوی سره ویش کړي او هر څوک په خپله برخه کې کار کوي.
نظر جان پوئی سورا کشتا خنکی کشتا ترخیل کشتا پوچونا کے پنریز ایک دم دکا کشتا اور دا پارک لری وسرا چے ہو
انت کا تیرا
چے دا تیرا چے اگے کو ویٹ کئی دا تیرا تارا چے نرا ہر سڑائی پے کے چے دا سلا دا کا چال
سرا وشل سڑائی پے سو بس ملی مکھڑی
ہر سرا وشل دا مکھنا وشل چا دا کو ودا ایدا کو ودا چے کو ودا لا پو ودا
د خوست د سپیری او دو مند ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي هم ورته خبرې کوي او وایي چې دا ډبرې په ساده وسایلو راایستل کیږي. خو د دې غوښتنه دا ده چې د دې ډبرو د راایستلو بیا دلته د تصفیې لپاره هم ورته کارخانې جوړې شي چې په دې سره به ډېرو ځوانانو ته کار هم پیدا شي.
امان الله دوه مند دا خو په دا سپو کې شته چې په تڼایو کې دي ژوند دا سره گینه رګینه کنه بیا په دوه مند کې شونګي کې چې کوم ځای کې تیګه وتلې وي د سوریې سپینه خوره لري د سپینه خوره چې کوم وخت داسې کام شي وتلې وي د ځنه خلک داسې وي چې په تولا کې سیخ کنا دس اندازا غرین غرین وته وځي بس خا غاٹ غاٹ کنده کینه وته وځي زنه د بیا داسې وی چې خپار په وځي کور په وځي پیسې یا بس لړی شي دا غا دوه مندنه پټه هغه زی پر شتات چې دوه مند په زوی بلی په زوچ وروخ غا زندای ته تنګي سپره ول سالی پره د دې زی پره خاصې دي دا خپار په وځي ودار کند کچا خورې وته رپته کوي اسیلا بل ترپته کوي دا زنه د سوړې سی خشي کوي ری آی ریج دا دې خپل په بوجي کې چلو
من کمران دوه مند دا قیمتي دي چې کومه دا لون دې پمزه کوي الګ ساسره تي وی چې هغه خلق سے صحیح کو بیا نور اب سکنی کو چارائی گمٹائی تو دالا کا حکومت نمونگ دا اختنا لڑو چی دالا کا بیت المول جتھولے افغانوں نے حق لری دگا او دا باید کچا کړای نشي پاکستان ته بدی ته باید خپل کارخونه جوړ شي.
د خوست د قانون امیر انجینر لایک وای چې د دې ډبرو استلو قاچاق د پخوا پرتله کم شوی او دوی په پلان کې لري چې دا قانونا خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړي.
کرمی ډبره په ډېر مقدار سره په لویه کچا سره به وایم شتون لري. ته دوی میاشتې مخکې مونږ ورکشاپ لرلو په مرکز کې اوس طرف همون نس کسیز او څلس کسیز پلاوی هم ولی صاحب لګلی وو چې هغې سره یې ډېر ښکلې ژمنې وکړلی چې د دې پوره به مونږ داسې پلانونه نسو چې د ابد د پوره به دا د کچاکو مسلې ته پای ټکه یخې شوی وي. یعنې په دې معنی چې په قرارداد به کرمی ډبرې په قرارداد ویر کو هغه چاته به ویر کو چې د کړای شي چې هغه استخراج کړي.
دا په داسې حال کې ده چې وو اونۍ وړاندې د افغانستان د قانون وزارت اعلان وکړ چې د حاجي ګګ د اوسپنې کان چې ویل کېږي په سلګونو میلیونه ټنه اوسپنه لري دوه هندي کمپنیو ته ورکړ چې د شپږ میلیارد ډالرو په پانګې اچونې سره به یې د استخراج کار پیل شي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
په افغانستان کې پاتې کیږو. خبرېدونکو د خوست نه ورځو د ګلونو ښار ننګرهار ته. په ننګرهار کې د عامې ټولنې خلک وایي چې په بون کې د افغانستان په اړه کومه غونډه کیږي دوی ته د پکې نمائندګي ورکړی شي. د باز محمد عابد دې رپورټ ته غوږیږو.
د ننګرهار د قومونو او قبایلو ریاست په تالار کې د مدني ټولنو د یووالي شورا یوه غونډه په دې خاطر رابللې وه چې په افغانستان او سیمه کې د روان کړکیچ په وړاندې د مدني ټولنو دریز روښانه کړي. په دې غونډه کې د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران، علما کرام او د مدني ټولنو استازي راټول شوي وو. په دې موقع د مدني ټولنو د یووالي شورا یو تن فعال غړي ډاکټر نجیب الله صاحبزاده خبریالانو ته وویل
حاکمیت په چوکاټ کې کوم ستونزونه خولې لرو هغه نقش د مدني ټولنې د سالمې نیوکې او د وړاندیزونو هغه باید په دې کې واوسي تر څو وکولای شو چې موږ د یو قانونمند ټولنې په لوري حرکت پیل کړو. غواړو چې مدني ټولنو سمبولیک نقش او سمبولیک سیرې باید په ټوله پروسه کې نه اوسي بلکې هغه خلک چې واقعي د مدني ټولنې استازیتوب کوي مدني شخصیتونه دي هغه په دغه پروسه کې شامل شي.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد منګل شیرزاد په حکومت غږ وکړ چې د مدني ټولنو تر څنګ د بن په دویمه غونډه کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته هم ونډه ورکړی شي.
هغه ډلې لکه حزب اسلامي او هغه څوک چې مثلا طالب په نامه یادیږي دا ډلې چې صفت یو واقعیت نن په ملي او بین ملي مستوا باندې پیژندل شوې دي باید د بن په دویمه غونډه کې دې ته برخه ورکړی شي په مشکلاتو او قضایاو باندې خبره وشي چې په کوم میکانیزم باندې کېدلی شي په دې ملک کې صلح راشي.
په دې غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په یوه ماده کې راغلی و چې حکومت د خپل سرو عملیاتو د بیګنا خلکو وژنو او ترور مخه ونیسي چې په ملي او نړیواله کچه د قانون حاکمیت یقیني شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
خوردن کو د ننګرهار د غرونو نه راوړو محمد قبایلی سیمه ته. په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو له کبله په زرګونو خلک بیکوره شوي دي. د دوی څه ستونزې دي؟ دوی ته څه مسلې دي؟ کورونه یادوي، لارې کوڅې را یادوي. شانواز ترکزی د دوی نه دا پوښتنې کړې دي. راځئ چې نور تفصیل ته وګورو.
د بر محمد ایجنسی د یاراخیلو د سیمې اولس د سرکاري عسکري قوتونو د عملیاتو لوجه هم په محمد ایجنسی کې جوړ شوی متاثرین کیمپ ته راغلي دي. د دغه اولس په وینا د بې کوره ژوندون یې په کیمپ کې ډیر ګران دی، ځکه سهولتونه هم نشته دي او نه یې د ژوند اولنی ضرورتونه پوره کیږي.
حالات خدا ادھر سرا چمن گیری تو پولیس اسپیکر بانے ہم تو میری چلاول کو ملے شوا وغی تن ویلے ہو بے پولیس اسپیکر بانے اعلان کو چی پریشن دے شروع کی دل والے دے تھا سو جائے بے چمن گرا وہ چوکاڑے مڑے مکول نو بس دے دغا کو پھر تے تو پونو رزنا پمنگا وکڑل پوے سی او غنا دې سره وو ته مال حاضر نه مات پاتې شو ما وګورو نه پاتې نه پاتې شو وو دلته نه چې د کچې مواد کې هم لرالو باغ دې سره نه نه سره په مو کې مواد دې سره خو چې ولا خراب دي باغ کې چینجې دي په ګړي په کې دي سه د خوراک نه دي خشا کم نه دي پرتي نه راځه نه شته دي سخت تکلیف دی موږ ته.
د یارخیلو بابازی قام سره تعلق لرون کې حبیب الرحمن وای هغوی د روان میاشتې په 14 نیټه کیم ته راغلي دي او د راتک په وجه یې کرلي فصلونه هم خراب شول.
بالکل بالکل جوار هم کرلي وو بس لا خبره ده چې ولا نه فائدې شو لسپیندل سره دی پرې ګلو کې دي فصل هم رانه دغه شانې فائدې شو معلوم هم دغه شانې حل دی هم دغه شانې اعلان یې راته وکړو بس ویل چې بای وزه یې خپل سرونه بس کې معلوم هم داډې ده کړي نو د منډې کار او بس سر ختم را سوري ته کړی دی نو بس نور خو تاوان دغه ټول تاوان دی ځکه چې ولاړ فصل رانه فائدې شو او معلومه چې کوم دي هغه هم څه فائدې شو څه هم راوړل او کیم ته هم ځان رسولی دی. نو
وزیر خان هم درې ورځې وړاندې کیمپ ته را رسیدلې دی او هغه وایي چې په کیمپ کې هغوی ته ملاوېدونکي سامانونه هم ډېر خراب دي. هغه د هغه نورو کلو نمونه چې اولس یې بې کوره شوی دی داسې وویل. عاشق خان د کرکنی شاه سوران دری اوسیدونکی دی او وایي هغوی 15 میاشتې وړاندې راغلي دي او بیرته خپلو کورونو ته تللي نه دي چې خبر شي کورونه په څه حال دي. د بر محمد ایجنسی اولس په پیښور پنډي او داسې نورو خارونو کې مزدوریانې کوي، ځکه د هغوی په شناختی کارډونو د محمد ایجنسی سره سره د دغه بهرنو خارونو پته هم لیکلې وي. په کیمپ کې میشت د خیالي باغ سوران دری حاجی جعفر خان وایي د کیمپ انتظامیه دغه کارډونه بلاک کړي دي او هغوی ته پرسه نه ورکول کیږي.
موږ باندې کارټونه ماټونه زموږ ختم کړي دي او دلته پخې مو کې ناستې دي ته تپوس نشته دي یاره سو کارټونه بند کړي دي او خلک دلته په انټرنیو کې ناستې دي ښه نه بابوګان بېرته غږ ونه کوي او کارټونه بند دي لکه هر څونه خلک تنګ شو او اندراج هم دې کړی دی مو خو څه زور بنه نه کړی.
کله مو چې د کیمپ انتظامیه سره خبرې وشوې نو د کیمپ انچارج وویل هغه ته اجازه نشته چې میډیا ته انټرویو ورکړي، ځکه داسې کول بیا وروستو هغه ته مسلې جوړوي. شانواز ترغزی، مشال رادیو، محمد ایجنسی.
خوردونکو په خیبر پختونخوا او خوشاله علاقو کې شپږو بجو ته لږ وخت دی. دا داسې وخت دی چې تاسو ته مونږه د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. نو د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډیز اورو.
په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون منټور ویلي د پاکستان حکومت له حقانی اورپکی ډلې سره اړیکې لري. د خیبر ایجنسی په باړه کې وسلوالو پر امنیتی پوسټې برید کړې دي چې پکې د دواړو خواو 15 کسان وژل شوي او په کوزو کرم کې نامعلوم وسلوالو 3 تنه وژل دي. د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته په لومړي ځل د پاکستان او امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو یو له بل سره لیده کاته کړې ده. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په ځنګړ نومیکلي کې یو مشکوکه امریکایي بې پیلوټه الوتکه رالوېدلې ده. د لیبیا په دوو ښارونو کې د لنډمهاله حکومت د ځواکونو او د مومر کزافي د پلویانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په بریتانیا کې د وسلو له نندارتون څخه د کلستر بمونو پر تاشیر باندې د پاکستان دوه برخوال ایستل شوي دي. او په ایران کې د عراق استازي وایي په ایران کې د جاسوسۍ په تور کې بندي دوه امریکایان به شایي تر دوشنبه پورې خوش کړل شي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د بوریوال کاکړ نو اوریدو. ساسو ډیر ډیر مننه. د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو د مشال ریډیو د خبرونه اوریدي. تاسو د خبرونه یو د مونږ په ویب پاڼه باندې هم اوریدئ شئ. د دې خبرونه اډیټر یا جوړونکې شاهین بونیرو، د سره سره فرخند وزیر ملی حمیرزاده، بشیر غواخ او یو شمیر زمونږ نور همکاران تاسو ته ډیر مننه کوي ستاسو نه چې تاسو دا خبرونه اوریدا. ما مجید بابر ته هم اجازه ورکي. زمونږ د ویب پاڼې په شا باندې قاسم خان مندو خیل ناشته تاسو ته د خې راپورټونه او د هر څه په ویب پاڼه باندې اچي. نو خو ګورونکو خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکي. د الله په امان.